دا وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. اجمل تورمانیم چې درامین کاکړ په تخنیکي همکاري تاسو ته د خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې تر ډیره قزاقستان ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه وړي نور راپورونه او حقیقت څه ده او تاند څنګهونی ځ خبرونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه صفی الله ستانکزه او د افغانستان کورنی خبرونه.
سلام د خبرونو سره ټکی د زابل چارواکي وای د کندهار پر لوی د زابل کندهار پر لوی لار نن لګرمي مخ کې یو ور بیا یو ډله مسافر تښتول شوی، خو جزئیات نشته. په پکتیا کې نن یو بجا یو 14 نشوي چې په کې درې انجونی ټپيان دي. اخوا په د غور چارواکو هغه وزیرت کړ چې ګواکي وینجلې په صحرایي محکمه شوی. پوره خبرونه د زابل کندهار پر لوی لارنن لغرمی مخکی یو ور بیا یو ډله مسافر تښتول شوی دی. د زابل امنیه قومندان میرویس نورزی ازادي راډیو ته تایید کړ چې یو ډله مسافر له موټرو ښکته او بیا تښتول شوی، خو تر اوسه په اړه بشپړ جزئیات نشته. که څه هم په ځینو رسنیو کې د دغو تازه تښتول شویو کسانو شمیر شل تنه ښودل شوی، خو د قومندان نورزی په خبره دوی هڅې پیل کړي چې د دغو تښتول شویو کسانو درک معلوم کړي. مخکې تر دې هم د زابل کندهار په لوی لار ګڼ شمیر مسافر تښتول شوی و چې په وروستۍ پیښه کې د داعش ډلې پورې اړوند وسلوالو او ازارتو کمی افغانان له تښتولو وروسته وژل. په پکتیا کې نن یو بجا 14 شوی چې پکې درې انجونی ټپيان دي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس شفا مشفق ازادي راډیو ته ویل چې دا 14 نن د لینکن په خونیز مرکز کې شوی چې ځینې تخنیکی ماشينونه هم زیانمن کړي دي. د پکتیا ملکی ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر عمر خطاب ازادي راډیو ته ویل چې دوی ته د پیښې لزای څخه څلور تنه ټپيان ورول شوی دي. اخوا نن سهار په کندهار کې په دامان ولسوالۍ کې د هوایي لیوا په د قومندان په موټرو درې پر لفظي 14 وشو چې چاته پکې مرګ جوړه نه ده اوخته. او د غور ولایت چارواکو د وسلوالو مخالفینو لخوا د شیرینګل په نوم د یو انجلۍ د صحرایي محکمه او درې وهل یو اوازه وبلله او دا مسله یې رد کړه. د غور د والي ویاند عبدالحی خطیبین نن ازادي راډیو ته وویل چې د انجلۍ د صحرایي محکمې د اوازې تر ګډېدو وروسته یو شمېر رسنیو په دې اړه رپورټونه هم خپاره کړل او څېړنې پیل کړې، خو دا انجلۍ په اصل کې د ناروغۍ له امله مړه شوې نه ده چې په صحرایي محکمه کې وهل شوې او سادې ورکړې وي. په دې وروستیو کې یوه ویډیو خپره شوه چې پکې وسلوالو کسانو یو انجلۍ په درو هلی او لډیرو وهل ورسته ساور کړی ده. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر دراوروي.
د ترکیه پولیسو د اسلامي دولت ټلې درې مشکوک کسان نیولې دي. په دوی کې یو د بلجیم هغه وګړی هم دی چې د پاریس بریدونو د طرح سره په مرسته تورن دی. چارواکي وایي دغه کس په خټه د مراکش دی او په انتالیا کې په یو لکس هوټل کې نن ونیول سو. دوه نور وګړي د راپورونو له مخې د سوریه وګړي دي چې د دغه هوټل په شاوخوا سیمو کې نیول سوي دي. ترکیه چارواکو د رواني اونۍ په سر کې د مراکشیانو یو اته کسي زرډاله له دې کبله له خپلې واده وایسته چې له اسلامي دولت ډلې سره د اړیکو شاکر باندې کېده. د بغداد په جنوب کې د شیعه او پر یوه جماعت دوه بمی بریدونو له امله لشته لژنه تنه وژل سوي او یو شمېر نور ټپيان دي. چارواکي وایي د یوسفیه په سیمه کې د جماعت تر څنګ یو بم هغه وخت وچودې چې لمونځ کوونکي تېره ورځ د جمعې له لمانځه راووتل. بیا چې کله امنیتي ځواکونه سیمې ته ورسېدل یو ځان وژونکی برید وسو. تر اوسه چا د دې چاودنو مسؤلیت نه دی منلی، خو سني افراطیان لکه داعش ورته بریدونه کوي. د مالی ولسمشر ویل وروسته تر دې چې مسلمان وسلوالو پر یوه هوټل په مرکز باماکو کې برید وکړ او په لسګونو کسانې برمته کړل، یوویشتنه ووژل سوه. په وژل سوي کې دوه برید کوونکي وسلوال دي. د مالی ولسمشر ابراهیم ابوبکر کیتا تېره ورځ په ټلویزیوني وینا کې د رادیسون بلو پر هوټل د برید د پای ته رسېدو د عملیاتو تر څنګ په هېواد کې اضطراري حالت اعلان کړ. تر سلو ډېر کسان تېره ورځ په رادیسون بلو هوټل کې یوې تروریستي ډلې برمته کړل. د دې حملې مسؤلیت یوې تروریستي ډلې په غاړه اخیستی دی چې مشري د القاعده شبکې او پخوانی قمندان کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش پر ضد هر راز اقداماتو د ترسره کولو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فرانسې له لورې هغه پریکړه لیک په غوڅ اکثریت تصویب کړ چې له هیوادونو پکښې غوښتنه سوې ده چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد له ټولو ضروري امکاناتو کار واخلي. په دې پریکړه لیک کې همداراز غوښتل سوي چې هیوادونه دي د داعش او نور افراطي ډلو د بریدونو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې دوه برابره کړي. دا پریکړه لیک تېره ورځ د امنیت شورا 15 غړیو یوه اونۍ وروسته تر دې تصویب کړ چې برید کوونکو په پاریس کې 130 تنه ووژل او 350 یې ټپیان کړل. داعش د بریدونو مسؤلیت منلی دی. د روسي ولسمشر وایي له تروریستي بریدونو څخه د روسي وګړو د خوندیتوب لپاره په سوریه کې وسلوالو ډلو له منځه وړل کافي نه دي. ولادیمیر پوتین پرون د روسیې د پوځي قمندانانو سره د ویډیو له لارې په خبرو کې وویل چې هیواد یې د دفاع او خوندیتوب لپاره له نورو کارونو ته اړتیا لري. د همدې غونډې پر مهال د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو په سوریه کې د خپلو کروز توغندیو د ویشتلو یادونه وکړه او وویل چې په ځینو ښارونو کې خپل اهداف په نښه کړي دي. دوی وایي د نومبر پر 6 نیټه په کاسپین سمندر کې د روسیې ډیره سمندري ځواکونو د 13 کروز توغندیو په ویشتلو سره د سوریه په راقه، ادلیب او حلب ښارونو کې اووه هدفونه په نښه کړي دي. ټول توغندي پر خپلو اهدافو لګېدلي دي. د روسیې ولسمشر د دې کړنې ستاینه کړې او هیله یې وښوده چې په بل پړاو کې هم په ورته لوړه کچه اقدام وسي او د تمې سره سمې نتیجې ترلاسه سي. روسیه د سپتمبر له 13 نیټې راهیسې په سوریه کې هوایي بریدونه پیل کړي دي، خو لویدیځ پر دغه هیواد انتقاد کوي چې د اسلامي دولت ډلې تر څنګ د ولسمشر بشار الاسد منځلارې مخالفې ډلې هم په نښه کوي. خو روسیه دا ادعا ردوي او وایي هدف یې یوازې د اسلامي دولت ډلې له منځه وړل دي. بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د امنیتي چارواکو په غوښتنه د مترو یا ترمځکې لاندې ترانسپورټي سیستم تړل سوی دی. د بروکسل د ترانسپورټ ادارې نن په خپله انټرنیټي پاڼه کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د مترو سیستم د بیړنیو حالاتو د ادارې په وړاندیز د احتیاطي ګام په توګه تړل سوی دی. په پاریس کې د تېرې اونۍ تر بریدونو وروسته د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې هم امنیتي تدابیر ډیر سوي دي. د بلجیم پولیسو له یوې اونۍ راهیسې د اسلامي دولت ډلې پورې تړلو کسانو د موندلو لپاره څو سیمې تلاشي کړې دي. او د امریکا ولسمشر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ټولې نړۍ له پناه غوښتونکو سره لا ډېره مرسته وکړي. باراک اوباما نن د مالیزیا په پلازمینه کوالالمپور کې د پناه غوښتونکو یوه کمپ ته ورغی او د میانمار، سودان او سومالیا پناه غوښتونکو سره یې ولیدل. ولسمشر اوباما وایي اوس مهال تر ډېره د نړۍ بشري مرستې سوریه ته متوجه دي، خو وایي دا باید هیر نه سي چې په نړۍ کې د نورو جګړه ځپلو هیوادونو څخه هم نور میلیونونه پناه غوښتونکي سته. د ده په خبره په نړۍ کې دا مهال شاوخوا 6 میلیونه بې ځایه سوي سته. باراک اوباما دغه ورځ په مالی کې د تېرې ورځې تروریستي برید او نورې ورته پېښې وغندلې. نوموړی اوس مهال په مالیزیا کې دی او ټاکل سوی د یکشنبې په ورځنۍ سبا د آسیا پاسیفیک هیوادونو په 13 غونډه کې ګډون وکړي. د خبرونو پای
تاسی ازادي راټیو اوري. قزاقستان ته د ولسمشر غنی سفر او پر بیرا بیلو مسایلو خبرې اترې.
توریزم خوب و بد نه میشناسه، سرحد نه میشناسه، دین و مذهب و فرهنگ نه میشناسه. بنابرای این خطر مشترک هم ما شما با تمرکز، با همکاری و با اراده کامل امرش مجادله خواد کردیم.
پر همدې موضوع نور مطالب هم شته. په ولسي جرګه کې د پکتیکا د خلکو ځینې استازي ټینګار کوي چې د دغه ولایت په انګور اډې سیمه کې د پاکستاني سرتیرو لخوا نظامي تاسیسات جوړ شوي دي. په تند څانګې اونیزه خبرونه کې به واورئ.
پخوا له 12 ټولګي هر فارغه شوې زده کوونکي درې ځلې په کانکور ازموینه کې ګډون کولی شو، خو اوس دا چانسونه درې نه دي پاتې.
د حقیقت څه دی اونیزه خبرونه هم لرو، ملتیا مو وکړئ. افغانستان له قزاقستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکاریو شپږ سندونه لاسلیک کړل. دغه سندونه قزاقستان ته د افغان ولسمشر او ورسره د حکومتي پلاوي د دوه ورځني سفر پر مهال لاسلیک شول. افغان چارواکي دا سفر د افغانستان لپاره ګټور او له لاسته راوړنو ډک بولي. د ازادي راډیو خبریال محمد قسیم سولمل چې په دغه سفر کې د ولسمشر ملتیا کوله په دې اړه راپور چمتو کړی.
د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د همکاریو شپږ سندونه له پیښو سره د مبارزې، کلتوري چارو، افغانستان ته د غنمو د واردولو، په افغانستان کې د ډیپلوماسۍ د یو انسټیټیوټ د جوړولو، نورم او سټنډارډ او د اورګاډي د پټلۍ په تخنیکي چارو کې د ظرفیت جوړونې په برخو کې دي. دغه راز د امنیت په برخه کې همکاري، اقتصادي چارې، د سوداګرۍ پراختیا، په ترانزیت کې د اسانتیاو رامنځته کول، ښوونه او روزنه هغه نورې برخې وې چې د افغانستان حکومتي پلاوي قزاقستان ته په خپل سفر کې د دغه هیواد له چارواکو سره ورباندې پراخ بحثونه درلودل. ولسمشر محمد اشرف غني د یادو سندونو د لاسلیک کېدو پر مهال وویل چې تروریزم د افغانستان او سیمې ګډ ګواښ دی او پر وړاندې پر ګډې مبارزې ټینګار وکړ.
تروریزم خوب و بد نه میشناسه، سرحد نه میشناسه، دین و مذهب
تروریزم شاو بد نه پیژني، پوله نه پیژني، دین او فرهنګ نه پیژني. بنان له دې ګډ ګواښ سره به موږ ټول په تمرکز، همکاري او بشپړې اراده سره مبارزه وکړو.
با اراده کامل ابش مجادله خاط کردیم.
د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف هم له افغانستان سره د خپل هیواد اړیکې ښه یادې کړې او ویل چې هیواد یې تل د افغانستان د ثبات له بهیر څخه خپل ملاتړ څرګند کړی دی.
قزاقستان په ټولو کانفرانسونو کې د افغانستان د ثبات له بهیر څخه خپل ملاتړ څرګند کړی دی. موږ له تیرو دریو لسیزو راهیسې د افغانستان له حالاتو څخه ښه خبر یو.
په تخصصي برخو په ځانګړې توګه د اورګاډي د پټلۍ په برخه کې د کډرونو روزنه هغه بله مسله وه چې قزاقستان یې د ښوونې او روزنې په برخه کې له افغانستان سره د مرستې ژمنه وکړه. د غنمو په برخه کې موافقه وسوه چې دواړه لورې به د یو چوکاټ له مخې افغانستان ته غنم واردوي او قزاقستان چمتووالی وښود چې د اړتیا له مخې به افغانستان ته تر شپږ لکه ټنه پورې غنم صادر کړي. دغه راز قزاقستان ژمنه وکړه چې افغان سوداګرو ته به د ویزې اسانتیا رامنځته کوي او دواړه لورې به یو پلاوی ټاکي څو هغه افغان سوداګرو ته د ترانزیت په برخه کې زیات امتیازات ورکړل سي چې دغه هیواد ته ځي. اسمت وردګ یو تن افغان سوداګر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تقریبا د موږ د قزاقستان سره خانم دومره مشکلات نه وو، خو چې لګم وو هغه حل شول او نن په اطمینان مختارک را چې ان شاء الله د ایس تاجر سره په قزاقستان کې کوم مشکل یا کوم پرابلم پاسې دی نه وي.
دغه هیواد هم درس له افغانستان څخه د زعفرانو، د وچې او تازه میوې او مرمر ډبرو واردولو ته چمتووالی وشود. قزاقستان ته د افغان ولسمشر سفر له اقتصادي او امنیتي برخو کې د همکارۍ لاړخه ډېر ګټور بلل کېږي. افغان حکومت هڅې کوي څو له تروریزم سره مبارزې او دغه راز په اقتصادي چارو کې د سیمې د هیوادونو همکاري راجلب کړي.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
قزاقستان له افغانستان سره ګډه پوله نه لري او د افغانستان دولت چې کومې پروژې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره په راتلونکي کې په نظر کې لري لکه د ټاپي د ګازو او د لاجوردو د لارې یا کاسا، یوې هم له قزاقستان سره ارتباط نه لري. نو قزاقستان بیا هم له اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره څومره اهمیت لري؟ احمد شیبر دا پوښتنه د مرکې په سر کې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید محمد دینګار څخه کړې ده.
قزاقستان سره د هیڅ په دغه پروژو کې برخه نه لري، خو ولې بیا هم یو مهم او لوی هیواد دی او لا اقل مثلا د اوس د غنمو په حصه کې چې د افغانستان سره همیشه افغانستان ضرورت ورته لري کومک ورسره کوي. همدارقم په نورو برخو کې کیدای شي چې همکاري ورسره وکړي، که څه هم همسایه نه دی، خو بیا هم د افغانستان په اقتصاد کې کیدای شي چې ونډه واخلي او مهم رول ولوبوي.
یو شمېر په دې باور دی چې افغانستان هڅه کوي چې د سیمې په سطح باندې یو اجماع رامنځته کړي او د دې اجماع له لارې په اقتصادي او سیاسي برخه کې د سیمې له هیوادونو نه ګټه واخلي. مثلا د افغانستان د امنیت او ثبات په برخه کې هم افغانستان کوشش کوي چې د سیمې هیوادونه له افغانستان سره په دې شکل مرسته وکړي. آیا په دغه مسایلو کې هم قزاقستان کومک کولی شي له اقتصادي اړخه او له نورو
اړخو؟ بالکل، قزاقستان خپله یو مسلمان هیواد دی او د سولې په رامنځته کولو کې کیدای شي دوی خپله دغه رول ولوبوي او کیدای شي افغانستان ته ګټور تمام شي.
قزاقستان هڅه کوي چې له جنوبي اسیا سره تجارتي اړیکې پراخ کړي، په دې برخه کې افغانستان قزاقستان سره څه مرسته کولی شي؟
موږ یو ترانزیتی هیواد یو د دې لارې څخه کېدای شي جنوبي آسیا او مرکزي آسیا سره وصل کړي او د یو پل حیثیت ولري. او په دې برخه کې د تبن د افغانستان رول مهم دی او دوی کېدای شي تجارتي مالونه د دغې لارې څخه واسي او راواسي وي، د دغې لپاره هم مهم رول لوبولی شي.
قزاقستان په خپله یو ډول محصور هیواد دی ځکه چې له ډېرو هیوادونو سره پوله نه لري، البته د منځنۍ آسیا هیوادونه نه یادوم، د اروپا سره فرزن په روسیې باندې متکی دی او د بل اړخ ته له جاپان سره هم ډېر زیات ښه روابط نه لري. څه فکر کوئ له اقتصادي اړخه بیا هم قزاقستان افغانستان ته مجبوره ده یو ډول څو افغانستان ته ځینې امتیازات ورکړي؟
ځکه چې دوی په دغه کې یو مشهور هیواد دی افغانستان په دې برخه کې، البته دغه د مزیت لري او کېدای شي د قزاقستان لپاره مقید تمام شي او بالاخره دوی کولی شي کېدای شي چې افغانستان د دغې لارې نه هم یو تعداد امتیازات ترلاسه کړي او کېدای شي چې دوی د لااقل د جنوبي آسیا سره افغانستان یو ترانزیتي هیواد دی او دلته د دوی لپاره مقید او ګټور تمام شي.
استاد کور ودان
احمد شیبرو چې د کابل پوهنتون د اقتصاد د پانزی له استاد سید محمد ټینګار څخه قزاقستان سره د اقتصادي اړیکو په اړه مرکه کوله. اوس هم د کابل چاپ نننیو ګڼو ته کتنه چې اسدالله الدین کتلي او تر ډیره قزاقستان ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه پکې مطالب خپاره شوي دي.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره قزاقستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر لاسته راوړنو او امریکا ته د پاکستان د لوی درستیز د سفر او پر افغانستاني اغیزو ته ځانګړي کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼه خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د کابل او استانی ترمنځ همکاري له اقتصاد تر امنیت پورې په سرمقاله کې راغلي چې قزاقستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال په اقتصادي او امنیتي مسایلو پراخ بحثونه وشول او یو شمېر تفاهم لیکونه او موافقتنامې هم لاسلیک شوې. د سرمقاله لیکونکي په باور ولسمشر اشرف غنی له قزاقي سوداګرو او پانګوالو غوښتي چې په افغانستان کې د کانونو د استخراج، سړک جوړونې، ریل پټلۍ او د برېښنا د انتقال په برخه کې پانګونه وکړي. ورسپانې د قزاقستان د ولسمشر نورسلطان نظربایف هغه خبره هم راخیستې چې ویلي دي له افغانستان سره به د تروریزم په وړاندې د مبارزې او د سولې د ټینګښت په برخه کې لازمي همکاري وکړي. جامعې باز ورسپانې هم خپله سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې ولسمشر اشرف غنی له ترکمنستان وروسته قزاقستان ته سفر وکړ. په سرمقاله کې راغلي ولسمشر اشرف غنی په داسې حال کې قزاقستان ته سفر کړی چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په افغانستان کې د داعش د موجودیت په اړه اندېښنه لري. پر افغانستان د امریکا او پاکستان خبرې څه معنی؟ دا د ویسا خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي واشنگټن ته د پاکستان د لوی درستیز راحیل شریف د سفر اجنډا هم د افغانستان جګړې وې او د لیکوال په خبره امریکایي چارواکو له پاکستانه غوښتي چې د ترهګرو په وړاندې مبارزه کې نور اقدامات هم وکړي. د سرمقالې لیکوال ویلي په تیرو 15 کلونو کې امریکا د افغانستان په پرتله له پاکستان سره تودې اړیکې پاللي، خو په مهمو امنیتي مسایلو کې له افغان چارواکو سره هم خبرې کړې دي. لوی افغانستان اونیز په خپل سرمقاله کې په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې له افغان کډوالو سره په پاکستان کې داسې څه کیږي چې هیڅ د زغملو نه دي. په سرمقاله کې راغلي چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې افغان کډوال د پولیسو لخوا نیول کیږي، بندیان کیږي او افغان حکومت باید د دې وضعیت پوښتنه وکړي.
په ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو ځینې استازي وایي چې حکومت باید په انګور اډې سیمه کې د پاکستان لخوا د جوړو شوو تاسیساتو په اړه اقدام وکړي. په ولسی جرګه کې د پکتیکا استازي نادر خان کټوازی د شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی څو ځلي دغه مسله له حکومت سره شریکه کړې خو تر اوسه حکومت پرې غلی دی. په عینال کې د افغانستان د قومونو، قبایلو او سرحدونو وزارت وایي چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستان د پوځي تاسیساتو د له منځه وړلو لپاره له پاکستاني چارواکو سره خبرې روانې دي. نور حال د مرزی احمد سی په راپور کې
د پکتیکا په انګوراډه سیمه کې د پاکستان د پوځ لخوا د تاسیساتو جوړېدو او په دې برخه کې د افغان حکومت نه اقدام د ولسی جرګې یو شمېر غړي اندېښمن کړي دي. که څه هم د بهرنیو چارو وزارت تېرونی په کابل کې د پاکستان شارج دافیر احضار کړ او په انګوراډه سیمه کې د پاکستان د سرحدي ځواکونو د راکټي حملو په اړه ورته اعتراض وکړ، خو په ولسی جرګه کې د پکتیکا استازي وایي حکومت باید د جوړو شوو تاسیساتو پر ضد هم اقدام وکړي. په ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازي نادر خان کټوازی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د انګور اډې په سیمه کې د افغانستان په خاوره کې له څه مودې راهیسې یوه دروازه او یو شمېر تاسیسات جوړ کړي چې له ورایه ښکاري. ښاغلي کټوازی زیاته کړه چې د دغو تاسیساتو له امله د سیمې خلکو مظاهرې وکړې او له حکومت نه یې وغوښتل سو د دغو تاسیساتو مخه ونیسي، خو حکومت روز کوم غبرګون نه ده ښودلی.
سنی ورستی تاسیسات چې جوړ کړي دي دا بالکل د افغانستان په خاوره کې دي، نه د دروازې جوړه کړې ده. دغه یو دروازه غټه دروازه باردار موټر وړاندې تیریږي، دروازې سره حالت پوستې جوړې کړې دي. د دوی د سرحدي ځواکونو پوستې دي، هغه پوستې هم له دغه دروازې سره دي. جاتب چې دروازه نه ده، نه چې دروازه یې جوړه کړې چې راتلونکي لپاره دغه د افغانستان خاوره ده چې دغه دوی په خپل ځان کې ور ونیسي.
تیره اونۍ پاکستانی پوځیانو د پکتیکا ولایت په انګوراډا سیمه کې پر افغان سرحدي ځواکونو راکټي حملې وکړې چې په نتیجه کې یو افغان پولیس ووژل شو. له دغو راکټي حملو وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان شارج جعفر وربوبواله او د پاکستانی پوځیانو د راکټي حملو په اړه ترې وضاحت وغوښت. څو میاشتې وړاندې هم په انګوراډا سیمه کې د پاکستان پوځ پر افغان پولیسو ډزې کړې وې چې د نجیب الله په نوم یو سرحدي پولیس پکې ووژل شو. اخوا د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د جوړو شوو تاسیساتو د ورانولو لپاره هڅې روانې دي. د دغه وزارت مرستیال محمد یعقوب احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د دواړو هیوادونو چارواکو خبرې هم کړې دي سو دا مسله ژر تر ژره هواره شي.
په همدې اساس د پاکستان حکومت سره خبرې شروع دي او د موږ غوښتنه د حکومت همدا ده چې دغه مخکې موږ کوم توافقات کړي، په توافقاتو کې دا دي چې څوک به د تاسیسات نه آبادوي. نو د دې په اساس دوی تخلف کړی ده، دا تاسیسات آباد کړي او دروازه یې جوړه کړې ده. نو دا خبرې انشاءالله روانې دي. موږ امیدوارو چې دغه ستونزه دغه د انګورو اډې دغه کوم تاسیسات بنده دغه د خبرو د مذاکراتو له لارې حل شي.
اخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دواړو هیوادونو چارواکو د تاسیساتو د جوړېدو په اړه خبرې کړي خو تر اوسه وروستۍ نتیجې ته نه دي رسېدلي. افغان حکومت تل پاکستان تورن کړی چې د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړوي او مخته راځي، خو دا تورونه تل د پاکستاني چارواکو لخوا رد شوي دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
با والله بلا چی پستناتوری گران نویستالم چیزالا
ده او ده پاکستانی طالبانو ده مخکینی مشره
داده که تحریک طالبان پاکستان ده افغانی طالبانو ده کوشش و یو نتیجه ده.
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارانه سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
قدر من اوریدونکو، د نن ورځې ترشمنه آسمان لاندې خبرونه په لومړي ساعت کې د افغانانو د مهاجرتونو او د مهاجرتونو د ژوند د ستونزو په اړه، او په دوهم ساعت کې د افغانستان د قانونو په غیر قانوني ډول د استخراج او په دې اړه افغانستان ته د وخت زیانونو په اړه موضوع ټاکل شوی. تاسو هم کولای شئ خپل تبصرې ولیکئ او دغه شان موږ سره په مستقیم ډول په اړیکه کې شئ او خپل نظریات را سره شریک کړئ. د زابل کندهار په لویه لار نن له غرمې مخکې وار بیا یو ډله مسافر تښتول شوی دی. د زابل امنیه قومندان میرویس نورزی ازادۍ راډیو ته تایید کړ چې یو ډله مسافر له موټرو ښکته او بیا تښتول شوی، خو تر اوسه یې په اړه بشپړ جزئیات نشته. که څه هم په ځینو رسنیو کې د دغو تازه تښتول شویو کسانو شمیر شل تنه ښودل شوی، خو د قومندان نورزی په خبره دوی هڅې پیل کړې دي چې دغو تښتول شویو کسانو درک معلوم کړي. د دې پیښې په اړه مقیم نایب د زابل د والي له ویان ګل اسلام سیال سره مرکه کړې او د پیښې جزئیات په اړه معلومات ورڅخه غوښتي دي.
نن سهار وختي وسلوالو مخالفینو د زابل ولایت په نورک سیمه کې د سوالی موټر نه چې د کابل نه کندهار لورې ته تلل، یو نفر چې دقیق معلوم نه دي، د دوی هویت معلوم نه ده چې دوی د کوم ځای دي، او همدارنګه تعداد د نفرو معلوم نه دی، دوی غوښتل چې کندهار ته لاړ شي او په دغه ځای کې د وسلوالو مخالفینو لخوا نه قطع کول شوي دي.
سیال صاحب گفته میشه که کسایی که این افراد را دستگیر کردن مخالفین مسلح نیست، بلکه از قوم کوچی ما نظر به عقدهایی که داشتن این کار انجام دادن. این موضوع تا چی حد دقیق است؟
نه، تر اوسه پورې دغه وسلوالو مخالفینو هغه نه دی معلوم چې دغه څوک دي. دغه نه ویلی شو چې دغه وسلوال مخالفین دغې لارې ته راوتلي او دغه کار یې انجام کړی دی. دلته د کوچي په نامه او یا د نورو چا په نامه باندې نورې ډلې په زابل کې شتون نه لري، او نه موږ ولایتي اداره نورو ډلو ټپلو ته دلته اجازه ورکوو ترڅو دلته د موږ په شتون کې دو فعالیتونه دلته وکړي.
نیروهای امنیتي زابل یا ته بگویم که قمانداني امنیه زابل د این مورد چی میگن که چی تدابیر روی دست دارن؟
یوازې امنیه قمانداني نه، بلکې درې واړه امنیتي ارګانونه او کشفي ارګانونه په دې باندې کار کوي تر څو د دغو هغه لارې چې د ځینو نورو منطقو ته تللي دي او نورو امنیتي پوستو ته او دا ټول کوم خبر ورکړی دی او په دې باندې کار کوو تر څو چې دغه همدغه زیانو کې پیدا کړو او زر تر زره خپل خلکو ته وسپارو. ټول امنیتي ارګانونه جمع ولایتي اداره نن هم په دې باندې ټوله ورځ موږ کار کړی دی تر څو دا خلک زر تر زره پیدا شي چې هر څومره وخت زموږ په ولایتي اداره او همدارنګه په امنیتي ارګانونو کې یي، انشاءالله موږ به ونه سپمو.
اینطور کسی از گروه های مسلح مسئولیت ای حادثه را به دوش نگرفتن تا باله؟
نه، تر اوسه پورې چا په غاړه نه ده اخیستي او د هغو نه په غاړه والي هغوی نه لا خبر نه یو، کوشش کوو چې زر پیدا شي.
زموږ همکار مقیم نایب و چې د زابل امنیه قمندان میرویس نورزی سره یې په زابل کندهار پر لویه لاره نن له غرمې مخکې وار بیا د تختول شویو مسافرو په اړه مرکه کوله.
ژوند
تری کسه پولیس وژل شوی دی
تا کار او فلسطینه به تکر مریض راغی تکوان
آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
پاکستانی چارواکو منلی چې د وروستیو کې افغانستان کې جنگیدونکو د ځینو پاکستانیانو ځوانانو مړی خیبر پښتونخوا کې خاورو ته سپارل شوی دی. که څه هم په تېر وختونو کې پاکستانی چارواکو دا نه منله چې پاکستانی وسلوال د طالبانو په لیکو کې جنګیږي، خو نږدې و میاشت وړاندې د سند صوبې د پولیسو مشر ویلي و چې د کراچۍ له روغتونونو یې هغه طالبان نیولی دي چې د افغانستان په جګړو کې زخمیان شوي ول او دغلته یې علاج کېده. بشپړ راپور د بشیر ګواخ په بشپړ جزئیات د بشیر ګواخ په راپور کې.
د خیبر پختونخوا په کوز دیر کې د هغه دوی وسلوالو جنازې شوې دي چې په افغانستان کې په یو برید کې وژل شوي وو. د کوز دیر ناظم علمزیب نن مشال رډیو ته د دې خبر پخلی وکړ او ویل چې دا مړی د جمعې په ورځ په کوز دیر کې خاورو ته وسپارل شو. د علمزی په وینا د کسانو له وسلوالو ډلو البدر مجاهدین او جماعت الدعوه سره تړاو درلود. په همدې حال کې په ټولنیزې مطبوعاتي پاڼې فیسبوک د تیمرګرې ځایي ځینو اوسیدونکو داسې تصویرونه او ویډیوګانې خپرې کړې چې پکې د البدر په بیرغونو یا جنډو پوښل شوي تابوتونه ښکاري. ورسره لیکل شوي چې دا کسان په دې وروستیو کې افغانستان کې په یو ډرون برید کې وژل شوي دي. یو لړپوړي افغان چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال ریډیو ته دا خبر تایید کړ، خو زیاته یې کړه چې یاد کسان درې ورځې وړاندې په خوص ولایت کې د افغان پوز په عملیاتو کې وژل شوي دي. علمزیب خان وویل چې وژل شوي ټول کسان د دیر ځایي اوسیدونکي دي. د رپورټونو تر مخه البدر د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې هم جنګېدلې او وروسته د افغانستان د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي تر چتر لاندې هم وسلوال جنګونه کړي دي. افغان چارواکو پر پاکستان همیشه تور لګولې چې وسلوال ساتي او بیا یې افغانستان کې د جګړو لپاره ور استي. دوی وایي پاکستان دې د ترهګرۍ په وړاندې ټینګ او صادقانه ګامونه واخلي، خو پاکستانی چارواکي بیا دا نه مني او وایي چې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره ژمن دي. د پاکستان د سند صوبې د پولیسو مشر یو مش وړاندې ویلی وو چې د کراچۍ له هسپتالونو یې هغه کسان نیولی دي چې په دې وروستیو کې افغانستان کې د جنګونو په دوران کې زخمیان شوي وو او دغلته یې علاج کېده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
دوستان خود تاسی داشی با دازده رادیو خبرونه او رای ام داشی با ساعت دا مسبخین دو دیرش دقیقی که دون که دیسه فلاس سانگزه استیدیو ترقلی ده دا مهم و خبرون و سر تکیل تاس سر شریکوی چه ور پسی با مرزی احمد زی اقتصادی خبرون تاس تا اوڑان دکری.
د کندوز د سقوط د پیښې د حقیقت موندونکي پلاوی یو مسؤل امرالله صالح نن په یوه غونډه کې وویل چې وسلوالو مخالفینو د دې حملې لپاره لوی پلانونه سنجولي وو او د افغان پوځیانو د رهبرۍ لخوا هم ځینې تخنیکي تېروتنې شوې وې. په پکتیا کې نن یوه بجه یوه چاودنه شوې چې پکې درې نجونې ټپیانې شوې دي. دا چاودنه د لینکن په ښوونیز مرکز کې شوې ده. د زابل سیمه چروکی وای د کندهار زابل پلوی لار نن یو ډله افغان مسافر د ناپیژاند وسلوالو لخوا تښتول شوی، خو پاړی تر اوسه ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی. د ترکیې پولیسو د اسلامي دولت ډلې درې مشکوک کسان نیولې دي. په دوی کې یو د بلجیم هغه وګړی هم ده چې د پاریس بریدونو د طرح سره په مرسته تورن دی. د بغداد په جنوب کې د شیاو پر یو جومات د دوو بمي بریدونو له امله لږ تر لږه نهه تنه وژل شوي او یو شمېر ټپیان دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر ډاډ ورکوي چې تر راتلونکو څو ورځو به د ګازو بیې راټیټ کړي. همایون رسانن د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې د ګازو بیې د لوړېدو علت د ډالرو بیې لوړوالی او په ترکمنستان کې د فابریکو تصفیه کاری وباله. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر ښاغلی رسا په دې اړه وویل د نفتي موادو په خاصه توګه د اوبلنو ګازو بیه 550 افغانۍ ته رسیږي. موږ هڅه کوو چې دا بیه نور هم راټیټه کړو. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر په داسې حال کې د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته وبلل شو چې په دې وروستیو کې کسان په نړیوالو بازارونو کې د ګازو او نفتو بیه ډېره ټیټه شوې، خو په افغانستان کې ورځ تر بلې دا بیه لوړېږي. د افغانستان د سوداګرو ښځو ټولنه په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې یو شمېر زیاتو افغانو ښځو ته له هېواد څخه بهر نندارتونونه جوړ کړي. د دغې ټولنې مشرې ګلجان زمری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ډسمبر په 15مه دو یو نندارتون د ایټالیا په میلان ښار کې د افغان سوداګرو ښځو لپاره پرانیزي او د 2014 کال په جنوري میاشت کې ورته نندارتون په جرمني کې جوړوي. نوموړې زیاته کړه چې همدا اوس هم د هند په پراګتی میدان کې د افغان ښځو 15 ورځنی نندارتون روان دی. میرمن زمری زیاتوي چې له افغانستان څخه شاوخوا 22 افغانو ښځو په دغه نندارتون کې ګډون کړی. د هند په پراګتی میدان نندارتون کې د ښځو د وچو میوو، غالیو، لاسي صنایعو او زیوراتو بیلابیلو غرفې نندارې ته وړاندې شوي. د افغانستان د سوداګرو ښځو ټولنه وایي دغه ډول نندارتونونه د هېواد کورنیو تولیداتو ته وده ورکوي او هم په اقتصادي لحاظ د افغانو ښځو سره ستره مرسته کوي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلین وایي چې سږکال په میدان وردګ ولایت کې د مڼو حاصلات د تیر کال په نسبت 2.5% زیات شوي دي. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې په میدان وردګ ولایت کې سږکال د مڼو حاصلات 1,00,000 ټنو ته رسیږي. نوموړي د مڼو حاصلاتو د زیاتوالي علت د بزګرانو پاملرنه، د کرنې په برخه کې د متخصصینو موجودیت او د باغونو لازمه ساتنه یاده کړه. د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلین وایي چې دوی هڅه کوي د افغانستان له ټولو ولایتونو څخه د حاصلاتو د زیاتوالي راپور خپور کړي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 1.5 پوله، یو ایرو 2 افغانۍ او 8 پوله، یو انګلیسي پاونډ 102 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 633 افغانۍ.
قدرمنو اوریدونکو، سم پام وکړئ د حقیقت څه دی ونیزې خپرونې ته، چې ورپسې به د ځوانانو لپاره د تند څانګې خپرونه واورئ.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
ډیر مننه کوم مکینی سه محترم چې موږ شمو د مرکې وخت راکئ د لطف مو دی. د لومړی سوال په توګه غواړم وپوښتم چې داسې ویل کېږي چې افغانستان لا هم د ماینونو او ناچاو د توکو د لرلو له اړخه یو ستر ګواښ سره مخامخ دی او دا په مسله روزمره د خلکو څخه قرباني اخلي. فکر کوئ د دې دونو هڅو سره سره د دونو مصرف سره سره ولې لا هم دا ګواښ په خپل حال تقریبا پاتې دی، ولې دا پرمختګ نه لري؟
ډېر مننه. دا د ماین مشکل هغه وخت نه شروع شوی چې شوروي اتحاد افغانستان باندې یرغل وکړ، نو له هغه وخت راهیسې تر اوسه پورې دا لړۍ جاری ده. خو مونږ هغه ساحې چې د شوروي د جنګ نه پاتې وو، هغه ساحې چې د داخلي جنګونو له وخت نه پاتې ول او پس لغه نه د طالبانو له وخت نه کومې ساحې چې پاتې وي، دا ټول مونږ سروي کړل. پس له سروې نه پلان ورته جوړ کړ. د پلان په اساس باندې 80% ساحې خلاصې شوې دي، 40% ساحې چې پاتې دي بیا هم موږ ورته پلان برابر کړ، دونرانو ته ورکړی دي. د هغوی اپروول یا منظوري شته ده، د افغانستان د حکومت منظوري شته ده چې په آینده 3 تر 5 کلو پورې دا 40% ساحې هم پاتې شي. چون جنگ جریان لري اوس هم له مختلف اصلونو استفاده کېږي، د دې په څنګ کې ناچاو دي توکي سره جنگ نه پاتې کېږي. کېدی سي بعضې اړخونه نورو بینونو هم استفاده وکړي، دا تازه ساحې هم هغه سوي دي رامنته سوي دي. دغه ساحې اندازې تر اوسه پورې موږ ته اندازې موږ ته معلومه نه ده چې څومره ساحه ده.
ستاسو هدف دا دی چې پرمختګ سوی دی؟
پرمختګ ډېر زیات سوی، 80% ساحې پاتې سوي دي. اوس موږ تاسو څه د کابل په ښار کې ژوند کوو، 5 ملیونه کسان ژوند کوي، نور لوی لوی ښارونه، حلقوي سرکونه، دا کوم برق څه کابل ته راځي، د مونږ آبیاري سیستمونه، بندونه د افغانستان، دا ټولې ساحې پاکې شوي دي. څو افغانان په کې ژوند کوي، خو اوس هم تلفات شته. خو په هغه اندازه ده چې په اولو کې خلک وژل کېدل، هغه په هغه اندازه باندې تلفات نشته. په میاشت کې په حدود 100 کسان په افغانستان کې اوس د ماینونو او د ناچاو د توکو ښکار کېږي. خو پر صورت اندازه ډېره کمه ده.
په دا تېرو 14 کلونو کې بیا هم په یو نوي ډول په افغانستان کې جګړه جاری وه، او طبیعي خبره ده چې په دې کې په دې جریان کې ډېر ماینونه هم شخ کړای سول. فکر کوي نورې نوې ساحې څونه ډېرې سولې د پخوانیو مشکلاتو سره، او دا سیمې که مشخصا وایي چې د افغانستان په کومو ځایونو کې دا مشکل ډېر لیدل کېږي؟
مخکې د شوروي اتحاد په وخت کې تاسو په معلومي چې جنګ د افغانستان د شرقي ولایتونو شروع سه، همداسې شمال ته وخوځېده. نو ټول افغانستان کې جنګ وسه، خو په هر ولایت کې په هر ولسوالۍ کې ساحې موجودې وي چې اوس زیاتره یې پاکې شوي دي. پس لغن تاسو ګوري چې بیا جنګونه په هلمند او په قندهار او په جنوب شرقي ولایتونو کې بیا هم شروع شوي دي. په دغه ولایتو کې ډېر زیات جنګ شوی دی، خو زیاتره مینونه د سړک د غاړې مینونه دي چې دوی ورته آی ډي وایي. دغه آی ډي چې دی افغانانو ته ډېر زیات تاوان رسولی، او عام خلک پکې ډېر زیات شهیدان کېږي، زخمیان کېږي، عسکرو ته دومره تاوان نه رسي. په اکثره مواردو کې اکثریت تلفات هغه دي.
فکر کوي د دې نوې لړۍ د ماین شخولو او د دې ماینونو د ځای پر ځای کولو پیسې کې ستاسو په نظر لومړی درجه مسؤول څوک کڼلی شو؟ وسلوال مخالفین، بهرنیان، که نورې ډلې ته پلان
وکړي؟ په افغانستان کې د افغانستان حکومت قوتونه چې دي دوی فعال دي، نړیوال قوتونه دوی فعال دي چې جنګ کې ښکېل دي، او مخالف لوري طالبان او حزب اسلامي او نور قوتونه چې د افغانستان د حکومت مخالفین دي دوی فعال دي. په نړۍ کې نړیوال بشري قوانین شته دي. د ماینونو په حصه کې د اوتاوا تړون ده، او د کلستر بمونو په مقابل کې بل تړون ده چې د دواړو تړونونو عضویت افغانستان حکومت لري. د افغانستان حکومت هیڅ کله دا حق نه لري چې ماینون استعمال کړي، که چیرې استعمال کړي نړیوالې نه پرېږدي. نو په دې حساب د دې تصور چې د افغانستان حکومت ماینون استعمالوي ډیر زیات ضعیف ده، امکان یې ډیر کم ده، په دې چې دوی تر مناقبت لاندې دی.
یعنې داسې موارد تاسو ځان سره نه لرئ چې مثال افغان حکومت یا افغانستان
تروسه پورې نه، مګر نړیوال دلته مختلف ملکونه دي، اکثریت یې د دې تړونونو غړیتوب لري. هغه دوی ډیر زیات کوشش کوي څه باید مینونه استعمال نه کړي. بعضې ملکونه دي مثلا د امریکا متحده ایالات، دوی د اوتاوا تړون غړیتوب نه لري، مګر مین پاکي پروګرامو دپاره ډیر زیات کومک کوي. او په عین حال کې دوی وایي چې هغه مینونه دوی استعمالوي چې هغه پس څو مودین تر کنټرول لاندې دي، کله چې دوی خپل فوجي اډو نه ځي بیرته لري کوي، بیرته خونسا کوي، په صندوقو کې ږدي. نو هغه نظامي مینونه دي، بشري آفت دپاره مینونه دوی نه استعمالوي. راغب مخالفین اومد، مخالفین اکثرا مثلا د طالبان اسلامي تحریک، دوی کله چې په قدرت کې وو مینونه حرام بلله، او حتی د دوی پخوانی مشر ملا محمد عمر فتوای ورکړه چې د مینونو استعمال کاملا حرام دی، او حتی مینپاکان ته یې د مجاهدینو خطاب کړی و. خو پس له هغه نه چې دا جنګونه بیا شروع شول، دا د سړک د غاړې مینونه چې استعمالی کی، دوی کوم خاص داسې هغه نه لري چې مونږ دا کوو یا دا نه کوو، مګر استعمال زیات ده. له دې نه معلومی کې همدغه د افغانستان د حکومت مخالفین دې استفاده ونه کړي.
که څه راسو ساسو د ادارې فعالیتونو ته چې ساسو فعالیت د کوم کال راهیسې پیل سوی دی، او په دې دونه موده کې مخکې تاسو ویلي چې 80% ساحې تقریبا د مینونو څخه پاکې سوی دي، څونه مصرف تاسو درلودله او دا مصرف د چا لخوا تاسو درکول کېدل؟
زه د افغانستان د مینپاکي پروګرام عمومي ساختمان باندې که درته وغږېږم، تر اوسه پورې $1,200,000,000 د مینپاکي پروګرام په قسمت کې مصرف شوی، او د دې پیسو په مصرفولو سره موږ وکولی شو 80% افغانستان د مینونو څخه پاک کړو، او دا لړۍ اوس هم ادامه لري. مګر د دونرانو یا د مرستندویو هیوادونو مرستې چې دي، مالي مرستې، اوس لږ غوندې کم شوي دي. بله مسله دا ده چې موږ وکولی شو چې 13 میلیونه ناچاودي توکي له منځه یوسو. اوس نو راسو
فکر کوي دغه 40% چې ساحل هم پاتې دي، یعنې دا څومره مقدار پیسې چې تاسو یادې کړې، تقریبا $1,200,000,000 اوزمنم دونه موده چې تېره شوه، علت څه و چې ولې ونه توانېدی په بشپړه توګه دغه ماینونه له منځه یوسي؟
اصلا خو دا یو ډېر ستونزمن کار ده، ډېر مشکل کار ده. د مځکې لاندې ناچاودي توکي او مینونه دي، ته باید ولټوې متر په متر ساحه، ډېر دقیق باید ولټوې تر هغه پورې چې دا ټول خلاص کړې. په هر صورت دا ساحې ټول اولویت بندي شوي دي، هر یو یې ځان ته اهمیت او لومړیتوب لري. د لومړیتوب په اساس باندې دا کار په مخ تللی، نو په دې اساس باندې د هغه ساحې چې مهمې وي ټول پاکې شوي دي. نو دا 80% ساحې په هغه وخت کې یا اوس هغې حالت کې یا په هغه وخت کې چې مونږ پاککاري کوله اهمیت یې دومره نه درلود. اوس دغه ساحې اولویت بندي شوي دي، دا 80% ساحې پاتې دي، مګر کار په ترتیب سره ادامه درلود. خو که چیرې پیسې یا مالی مرستې په هغه وخت کې په کافي اندازه موجود وای، نو کلیس تر اوسه پورې د وخته خلاص وه. اوس هم مثلا دغه 80% ساحې پاتې دي، که مثلا دا ټولې پیسې د یو کال لپاره برابر شي، دا په یو کال کې خلاصې دي.
یعنې څومره پیسو ته ضرورت دی؟
داسې فکر وکړئ چې 80% 500 میلیون متر مربع ساحه ده، په حدود 2.5 میلیون ډالر ضرورت ده چې مثلا دا ساحې پاکې شي. البته که هر کال مون 50 میلیون ډالر ترلاسه کړو، کیدی سی په آینده 50 کالو کې خلاصې، مګر که چیرې شپې تو اویا ترلاسه کړو، په 3 کالو کې خلاصې دي. نو دا دې پورې تعلق لري چې مرستندوی هیوادونه څومره کومک کوي.
تاسو ویلې چې نړیوالې مرستې تر هغه پورې راکمې شوي دي، علت څه دی؟ تاسو د دوی سره تماسونه نیولي دي؟ دوی ولې خپلې مرستې کمې کړې دي؟ په داسې حال کې چې په افغانستان کې وروسته بلې د جګړې لمنه پراخېږي او د جګړې زیاتېږي، ولې دوی
داسې فکر کوم؟ دبا په عام دبا په سنجش باندې په هر اندازه چې دوی دلته خیر دي، په مخ اندازه دوی په مسایلو باندې توجه کوي. نو چون د دې ښکېلتیا کمه شوې ده، په همدغه خاطر ده چې د دوی بشری مرستې کمې شوې دي. ولې دوی اکثرا وایي چې موږ بشری مرستې کوو، خو په دې کې شک نشته چې بشری مرستو سره سیاسي او نظامي اهداف هم شته، چون سیاسي نظامي اهداف دلته تقریبا کم شوي دي، په دغه اساس د بشری مرستې هم کمې شوي دي.
هو که دې مسلې ته راسو چې چون افغانستان یو له هغه ملکونو څخه دی چې فساد پکې په کافي اندازه موجود دی، فکر کوي په دغه اداره کې دا مشکل تر کوم حده پر موجود و؟ واقعا د داسې مشکل سره تاسو مسؤل یاست کنه؟ تاسو به کلینی
زه فکر کوم چې افغانستان مین پاکی پروګرام که کومه پاکه اداره موجوده ای په دنیا کې، په افغانستان کې هغه مین پاکی پروګرام دی. علت یې تاسو وایم یو خدا څه کوم دوی والا پنجي والا هغه یو موږ نه وینو، ډېر زیات کنټرول هم لرو، هغه لایده خبره ده. مګر د اداراتو په سطحه باندې او د سیستم په سطحه باندې او د کار په سطحه چې کار ته ګوري، زه فکر نه کوم چې دا مسله موجوده وي. په دې خاطر مثلا اهداف ټاکل شوي دي، اهداف په موثره طریقه باندې چې خارجیان ورته وایي زه په هغه د دوی موثرتیا د دوی ورته افیشنسي او افکتیونس وایي. که چیرې دا د کار افیشنسي او افکتیونس ته وګورو، یعنی هغه موثریت ته وګورو، ډېر موثر ده. واقعا خلک قرباني یعنې ورکړي دي، تقریبا 5-6 کسان زخمیان هم شهیدان شوي دي، په حدود 200 کسان شهیدان شوي دي، په ډېر بد حالت کې خپل کار یې سرته رسولی. مالی سیستم په هر دریمو میاشتو کې آډیتران راځي، کار آډیت کوي، هم عملي په دفترو کې، هم په ساحاتو کې، هم په سټورو کې. بیا د دوی کارونه بل اکسټرنل آډیتران دي، هغه دوی کنټرولوي. همدا اوس د سیګار ایهات مون په دفتر کې ناسته، خپل کارونه هغه کوي. تر اوسه پورې د افغانستان مین پاکی پروګرام کې داسې پېښه نه ده شوې چې خدای مکړه چې د فساد هغه پکې معلوم شوی. ټول خپل کار کوي او داسې یو حالت هم نشته چې ته فکر وکړې چې دلته دومره پیسې دي مصرف شوي دي. دا پیسې چې راځي په هر انسټالمنټ کې یا په هر هغه کې، یعنی برخه برخه راځي. ته به دوه میاشتې کار کوې، د دوه میاشتې کار دې ګوري، بیا پس له هغه نه پیسې راځي. نو د فساد هغه ډېر مشکل ده، ډېر زیات. او تاسو پوهېږئ چې غل ډېر زر هغه کېږي نه کېږي.
د افغانستان د ماین پاکۍ د مؤسسې یا ام ډي سي رئیس ښاغلی حکیمي صاحب، ډېره زیاته مننه کوم چې موږ ته د مرکې فرصت راکړې.
د تاسو ډېره مننه چې توجه مو کړه او امید لرو چې انشاءالله دا آینده 40% کارونه چې پاتې دي په راتلونکي څو محدودو کلو کې خلاص کړل خیر سره.
مننه،
شکر.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، کتا سیدا سې سوکې چې سکهال د لومړي ځل لپاره په کانکور ازموینه کې ګډون کوي، نو د بریالیتوب په هیله مو یو. خو آیا په هیګه چې په کانکور ازموینه کې د ګډون چانسونه اوس د پخوا غوندې درې نه دي؟ څو دي په نن نه تاندې څنګه کې اوري؟ دا به هم واوري چې پخوا خو به په کانکور ازموینه کې درغلې کېدی او د ځوابونو کې به هم وستل کېدی یا به خرڅېدی. خو سکهال د مخنیوي لپاره د لوړو زده کړو وزارت څه کوي او د شپې په هنتونونو لپاره هغه د کانکور ازموینه څنګه شوه؟ ترې خبر بشي ملتیا مې وکړې. زه نورګل شفق یم. دوستانو، د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې سږ کال به د کانکور په عمومي ازموینه کې کابو 350,000 زده کوونکي ګډون وکړي، چې 85,310 به د عالي زده کړو او 80,540 به د نیمه عالي زده کړو لپاره د هیواد په مختلفو پوهنتونونو کې جذب شي. او هغه بې نتیجې پاتې کیدونکي زده کوونکي چې مناسبې نمرې اخیستي وي، د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسو ته به په کم فیس معرفي شي. هر کال دوستانو په دې ازموینه کې بې نتیجې پاتې شوي زده کوونکي ګیله من وي چې بې نوښت پاتې شوی، خو بیا هم یو هیله په زړه کې وی چې بیا به ازموینه ورکړي او د خپلې خوښې پوهنځي ته بریالي شي. په خو له 12 ټولګي هر فارغ شوی زده کوونکي درې ځله په کانکور ازموینه کې ګډون کولای شو، خو اوس دا چانسونه درې نه دی پاتې.
ملګرو د تاندې څنګ خبرونې ته په ځینو راغلیو پیغامونو کې هم یو شمیر ځوانانو پوښتنه کړې چې په کانکور ازموینه کې د ګډون د چانسونو په اړه معلومات ورکړو. موږ د دوی دې هیلې ته په کتو د لوړو زده کړو وزارت د نشراتو او اړیکو مسؤل صفی الله جلالزی پوښتلی. ښاغلی جلالزی وایي
در ارتباط با چانسا سالای قبل که اصلا تعدادش معلوم نبود، بعدش سه چانس شد.
ده چانسونه پاره باید ویم چی پخوا خوی هیچ شمیر نو معلوم اروز تا دغا چانسونه دریس ول خود دیل پاره چی پا کانکور ازموینه که ده گدون کون که شمیر کال سخ بل تزیاتی جی او سش کال با پا دی ازموینه که کابو دریس و پینزوس زر ده دولسم طولگوی فارغین گدون وکده نو موج نو سکوالای چی طول جاز کرو زکم چانسونه دوا کرل. کچری چانسونه ډیر وو نو د ګډون کوونکو شمیر لا زیاتیږي او د کانکور پروسه له مشکل سره مخ کیږي.
تعداد نگاه مفزایش پیدا میکنه، مشکلات را در پروسه کانکور ایجاد میکنه.
خود لوړ زده کړو وزارت لدې پریکړې دوستانو ځینې زده کوونکي ناراضه دي او وایي چې د چانسونو د کمولو پر ځای دې پوهنتونونه ډیر کړي او د درغلیو مخه دی ونیسي.
محمد مدبر هستم. سه چانسه او چهار چانسه د زمانه قدیم خوبتر بود به خاطر کې
محمد مدبر یم. پخوا په کانکور ازمینه کې درې څلور چانسونه ډیر خو سړی ډیر آمدگی ورته نیول شو او په یو نوی چانس کې کامیابیدای شو، خو چې اوس یې کم کړي نو ښه یې نه دي کړي. وایي چې د ډیرو د جذب ظرفیت نه لرو نو د دې پر ځای چې چانسونه کم کړي پوهنتونونه دې ډیر کړي. اوس خو ټولې درغلۍ دي، مالداره کامیابیږي او غریبان پکې بې نتیجې پاتې کیږي.
کسایی که غریب و بیچاره هستن بیچاره میمانند.
زما نوم ده محمد قاسم، په حاجي قدیر لیسه کې درس وایم، دولسم ټولګي کې یم. درې چانسونه وخت اوس دوه چانسونه شوي دي. خلک ډېر مشکلات لري، نشي کولی چانس کې اوسي او دا اوس ټول تقلب ده، ټول په پیسو راځي. دسې نفر ما خپله لیدلی ده په پنځه زره ډالره په ټپ کې ناست ده، اوس هغه ټپ ویلی نشي. هغه په پیسو وتله، پلار یې وزارت کې شناخت درلوده، د کلیکانې باچ او پیسو باندې راځي کامیابیږي.
زما نوم وحیدالله ده، د عبدالهدي داوي شاګرد یم، د یولسم صنف شاګرد یم. دا پرېکړې نه په دې خوشحاله نه وي چې پخوا یو کې به نه بې چانسه پاتې شلې او بیا به د امتحان ورکړو، بلکې به کامیاب شلې. اوس که د امتحان ورکړو بې نتیجې پاتې شلې او موږ بې سرنوشته پاتې کیږو. د دولت نه غواړو چې چانس زیات شي.
همزولو ښاغلی جلالزی وایي چې د پوهنتونونو د ډېروالي لپاره کافي بودجې ته اړتیا لري چې د لوړو زده کړو وزارت یې نه لري، خو د درغلیو د مخنیوي لپاره یې ځینې داسې لارې چارې غوره کړې چې هیڅوک به د سږ کال په کانکور ازموینه کې د درغلۍ کولو موقع او لار پیدا نه کړي. د ښاغلي جلالزی په قول
یگانه دستاورده که ما امسال در ارتباط به برگزاری یک امتحان کنکور شفاف داریم این است که ما یک شورای ملی داشتیم تحت عنوان شورای عالی کنکور.
سرش کاله در غلی و دیوی پاکی از مین لپار از مر لستراورن داده چه مر در پوهین وزارت، در مخابرات وزارت، در امنیتی ارگانون چارواکو او در ملی شورا در غلو پشمول در کنکور از مینی عالی شورا لرله. طول مسائل او راندیزونمو سرشیر کرل پا پاکی در پریکریتا ورسیدو چه در کنکور پا از مینی که به در هر گودنوال در پشتون و پرنه تربل مختلفه وی. مشته د دوغه پښتون پانو د چاپ لپاره د امریکا متحده ایالاتونو لخوا دوه داسې ماشینونه راکړل سوي چې په لوړه کچه د چاپ ظرفیت لري. اوس به پښتني سره ورته نه، بلکې تربل هغه بیل وی.
هر نفر سوالاتشون مختلف است.
دوستانو په تیرو کلونو کې د کانکور په ازموینه کې د پښتنو د ځوابونو د کلید راوستلو خبره هم کیده. د غزوانانو سید رحمان او جاوید د کانکور په ازموینه کې په تیرو کلونو کې ګډون کړی دی. د دوی د سترګو لیدلې حال د دوی له خولې اورو.
دا اوس مې امتحان ورکړ، زمانه دوه چوکۍ تقریبا لري او څوک ناست و، استاد ورسره ټلیفون ونیوه. نو کله چې دا ټلیفون واغسته، په ټلیفون کې د آین فورم چې دی کار کو، د همدغه فورم د سوالونو کلي و ورکې.
مونږ سکل کانکور امتحان ورکړو، نو په دې امتحان کې غلطیانې ډېرې شو، ځکه چې دا کلید چې د موبایل ته راتلو، مسیج به راغی موبایل کې، بیا به د هغې کلید یا خپل سوال تور و، چې کوم جواب و هغه به تور وم. بس دوی په اسان ډول کولی شو چې هر سوال جواب په خپله ډېر زر ولیکي.
خو ښاغلی جلالزی وایي ملګرو چې د مخابرات وزارت په مرسته د دې کار د مخنیوي لپاره هم لارې چارې سنجولی دي.
از طریق شبکه‌های مخابراتی یک سلسله نقل صورت میگرفت که
د مخابراتي شبکو یعنی د موبایلونو له لارې به نقلونه او ځینې درغلۍ کېده. خو اوس له موږ سره د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د همکارۍ ژمنه کړې. دوی به د کانکور د ازموینې په صحنه کې داسې سیستم فعالوي چې له امله به د ازموینې په صحنه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي او انټرنیټ به هم قطع وي.
قطع شبه و سیستم انټرنیټ هم د اونجا کار نکنه.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اورئ. دوستانو د کانکور ازموینې په صحنه کې د ځینو غیر مسؤوله کسانو دخالت هم هغه څه و چې په تیرو کلونو کې د دې ازموینې شفافیت تر پوښتنې لاندې راوستلی و. د بېلګې په توګه په غزنی کې د کانکور د ازموینې پر مهال ځینو ځایي چارواکو څو تنه هغه استادان وهلي او ډبولي و چې د لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور د ازموینې د اخیستلو لپاره غزنی ته لیږل شوي وو. له دوی یو استاد چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي په هغه کال راته ویلي وو،
معمولا دولتي وایندویان چې دي هغوی همیشه هر څه سم ښیي ولې سم نه دي. مونږ ډېر وخت نه غوښتل چې دا خبرې ته وکړو. هر ولایت خپله مافیي کړلې دي، تاسو معلوم ده بدماشان لري، هغوی په مختلفو طریقو باندې استاد باندې فشار راولي. هر سهار چې مثلا مونږ دا فورمونه دي سوالونه توضیح کول، دفتن کوشش کېده چې دا به دوځي اوځي والته خلک ورته ناست و حلولي او بېرته به یې هغه کول، یا به دا و چې د موبایل لاره ویل کېده. مونږ به دغه وسایل ټول قیدول، نو هغوی بیا دغسې د وهلو ډبولو مختلف هغه ځکه زړه کې به ورته ډېر هغه و چې تا خو ټول لارې به مونږ بندې کړي. درې وکیلانو څومره پاډیګاردانو سې کلشنکوفونو وسلو سره دوی زما په ټولګي باندې برید وکړه. کله چې برید وکړه زین دغه نه وویستل، مارنه به ما وکړه. په همدغه جریان کې دیارلس کتابچې هم ورکې شو چې همدوی پټې کړي دي. سوکان او لغتې چې په هغه ټول فشار سره چې خلک څومره زور و، تا نورو دوستانو ویل شپږ کسانو تا باندې باور نه کول. بیا ځینې محصلین چې هغوی فکر کوو چې ولا دا استاد مونږ ته نقل نه پرېښود، هغوی هم باور نه کول.
خو د لوړو زده کړو وزارت د نشراتو او اړیکو مسؤل صفي الله جلالزی وایي چې سږ کال د ولسمشر محمد اشرف غنی په امر د امنیتي کسانو جدي همکاري له ځانه سره لري.
نفوس زورمندا در داخل حوزه ها و در داخل پروسه امتحان کنکور چیزی بود که واقعا کنکور به چالش
کشید. در کنکور ازموینی په صحنه کې د ځینو زورواکو موجودیت په رښتیا هم هغه څه و چې دا پروسه د ستونزو او اخلال سره مخ کړې وه. موږ د ځینو همداسې پیښو شاهدان وو، خو اوس دا موضوع ډیر جدي مطرح شوی. په خپل ولسمشر ټولو امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې د کنکور په ازموینه کې د شفافیت لپاره له موږ سره همکاري وکړي او د ازموینې په صحنه کې د زورواکو د نفوذ او دخالت مخه ونیسي
و از نفوذ زورمندا در داخل پروسه کنکور جلوگیری بکنن.
یو بل څه ملګرو چې ځینې زده کوونکي ترې شکایت لري، هغه د شپې پوهنتونونو لپاره د کانکور د ازموینې لغو کېدل دي، چې تیر کال د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو په خبره د بودیجې د نشتوالي له کبله یې دا ازموینه وانخیسته. د دغه وزارت دې پریکړې د وردګ اوسیدونکي وارث بریمن په څیر ګڼ ځوانان ناهیلي کړل.
دیارلس سو درې نوي هم کال کې 202 نمرو باندې بیا د کابل زراعت ورکړی وم، هغه مې بیا ونه ویلې. د کور نظر د کور مشکلاتو ته یا ماته خپل خوند نه راکوه مې نه ویل. خپل استاد راته ویلې چې اوس د شپې کانکور چې دا لغو کو دولت، نو ما تصمیم درلوده چې دلته به امتحان ورکوم. بیا ډېر زیات ناامیده کړم د کار د دولت، هغه سې ونه شول. کومه اراده چې ما درلوده هغه اراده مې ماته شوه، نو اوس هغه د درس خوند راڅخه لاړه. دوی د لپاره د شپې پانتون لغوه کړل، د ډېر تقلب کېده. اوس وایي چې بودیجه نشته او دوی د کنټرول لپاره بیخي لغوه کړ. دا د دولت کار و چې کنټرول کړی وای، سبب روزانه پانتون هم لغوه کوي چې زه کنټرول نشم کوه یا بودیجه نه لرم.
مګر سږ کال به د کانکور له عمومي ازموینې وروسته د شپې پوهنتونونو لپاره د کانکور ازموینه واخیستل شي او کنه؟ دوستانو دا پوښتنه هم ښاغلي جلالزی ځواب کړي.
به اساس نبود بودیجه تر سال 1394 ما امتحان در رابطه با پروګرام های شبانه خود نداشتیم.
په 1394 نوي کال کې د بودیجه د نشتوالي له کبله مو د شپې پوهنتونونو لپاره د کانکور ازموینه نه درلوده. خو له نیکمرغه سږ کال ژمنه راسره سوي چې د دې ازموینې لپاره به بودیجه راکول کیږي، خو په یو تفاوت سره. هغه تفاوت دا دی چې موږ د معقول سازۍ په نوم یو پروګرام پیل کړی دی. یعنی په خامو یو سلو شپږ څلوېښت بیلابیل پروګرامونه لرل چې اوس مو هغه پنځه شپېته ته راټیټ کړي دي. د دغه کار په مرسته به اضافي مصرفېدونکي پیسې وسپمیږي، نو د کب یا هوت میاشتې تر پایه چې د کانکور عمومي ازموینه پای ته ورسیږي، د شپې پوهنتونونو لپاره به د کانکور ازموینې پروګرام هم پیل کړو.
ما انشاءالله امتحان برنامه شبانه را احساب کړو.
حالا کل وړ برجونا م جوړوا، ځان ته سړک ځان ته خون ځای جوړ کا. و چا ډوډۍ اخرا قلم را واخلا، پدې نړۍ کې ځان ته ځای جوړ کا.
دوستانو وای په تیرو تیروتنو پښیمانی او لاسرم روړل مو لا نور وخت هم ضایع کوي، خو له تیرو تیروتنو او نیمګړتیاو درس اخیستل او د هغوی بیا نه تکرارول ستونزې حلولی شي. په دې هیله چې سږ او راتلونکي کلونه د کانکور ازموینه له درغلیو او مشکلاتو پاک وي او ګڼ ځوانان د خپل خپل خوخي پوانځي ته وربريالي شي نننه تاندې څنګه بس کو دا خبرونه په دې پته پر فیسبوک پیدا کړي facebook.com/tandesange دا او د ازادي رادیو نور خبرونه پر دې انټرنیټي پته هم موندل او اوریدل شي pa.azadiradio.org او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونه پاره خپل نظرونه را سره شریکولای شي shafaqn@rferl.org په مخه مخه
وختر نثیر دے خطیر شوین دے پلو بچیو تا کتاب ورکا ورتا پمینا چو خبری ورکا ہر پختنے تے جواب ورکا لدے حیستا لدے نازک گلابنا کلے انسان کلے سڑائی جوڑ کا چھٹو ڈے اخرا قلم روا بدے نڑئی کے زان تزائی جوڑ کا وہ چھٹو ڈے اخرا قلم روا بدے نڑئی کے زان تزائی جوڑ کا
شیبہ پہ شیبہ دور جی تازہ خبرونا راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي رادیو واوري